لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو یې خبرې او بحثونه ورسره کړي او یو نوې سروې ښیي چې څه باندې نیمایي رایې ورکوونکي وایي بیا به د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان دفاع سرپرستو وزیر وای کچیرې د هلمند ولایت سقوط وکړي له دندې به استعفا وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له امله او کسان وژل شوي او ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچیر د هلمند ولایت سقوط وکړي دی بل دند استعفا ورکړي. معصوم ستانکزی دا خبره په کابل کې له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. کله چې له ښاغلي ستانکزی پوښتنه وشوه چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت لښکرګاه ښار د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه غورځي، نوموړي وویل
د طالبانو لاسته نه لویشي. که چیرې سقوط وکړي د کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي.
له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولي او دا مهال مرکز لښکرګاه ته څیرمه جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیتي او کشتي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې زموږ سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر د یو ځان وژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته چیرمه د سرو رود په ولسوالۍ دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو بار رکشه له هغه موټر سره واچوله چې ملي اردو ته د نوي جذبېدونکي ځوانان پکې سپاره وو. د عطاالله خوږیاڼي په وینا په پیښه کې دولس کسان وژل سوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې خبرداری کې ویل سوي چې په ستار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي چې دې ګواښ ته په پام د ستار هوټل له لرې ووسي او په کابل کې نورو هوټلونو ته د ورتو پر مهال دې په ځانګړې توګه غونډو ته ورته کې له بیداری څخه کار واخلي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل کې دوه راکټونه لګېدلي وو. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له کبله اووه کسان وژل سوي او یو ټپي دی. د څوکۍ ولسوال شاخص رو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیګه تېره شپه یوولس بجې په دیګل ولودره کې پر یو کور ښویدلې ده. په تیرو زلزلو او بارانونو کې هم د تیګو ښویېدو په یاد دره کې خلکو ته مرژوب لاړولې او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سترلینګ پونډ اووه نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ لس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه څلوېښت افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ترکی چارواکي وایي د ترکی د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوی. دولتي رسنوی دا د کورد وسلواد ډلو لخوا یو تورستی حمله بلل دی چې ګنش مرکسان پکې ټپیان شوی. ترکی رسنوی ولیدی چې د کورد میشت دیار باخر سیمه په هنی نومی خار ګوټی کې د حمله د کوردستان د کارګرانو له ګون یا پیکې کې سره یو همکار ډلې کړی ده. راپورونه جاتوی چې د 14 ټپیان روختون ته انتقال شوی دی. رویټرز خبری آژانس د یو امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او شل نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ په دې سیمه کې د پی کی کې د غیر قانوني ډلې د اړوندو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي. ډانفورد د هغه لیک پر مسوده کار کوي چې ټولو امریکایي پوځیانو ته که جګ پوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په راروانو نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د بې پرې پاتې سي. د نوموړي ویان تورن ګریګ هیکس پرون له سین انټلیجنس شبکې سره په مرکه کې وویل ډانفورد په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پرېتوب د اړتیا یادونه وکړه څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي. د دې پیغامونو د خپرولو پلان وروسته له هغې رامنځته شو چې د پوځ له څو جګپوړیو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقو یا مخالفت په اړه پوښتنه وشوه. یو کاندید ترید کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه او بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تورستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه. هیکس وویل چې په امریکا کې دود دی چې پوځ د انتخاباتو په موسم کې په بحثونو کې او مناظرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نسي. کارتر وویل واشنگټن به په عراق کې هر څومره چې کولی شي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر هغو لارو چارو د سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې په عراق کې د مځکني جګړې ملاتړ زیات شي. په دې کې د امریکایي سرتیرو د شمیر احتمالي زیاتوالی هم شامل ده. جګړیز ماموریت ته د اپاچي هلیکوپترو استول، د نورو ځانګړیو امریکایي سرتیرو استول او هغه عراقي پوځیانو ټولۍ ته د امریکایي سلاحکارانو استول چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي. نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې غور کوي. او پولیسو پرون په واشنگټن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پانګونې د نفوس په وړاندې اعتراضونه کړي وو ونیول. د پلازمینې واشنگټن ډي سي پولیسو وویل ډیری اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته نږدې د غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي دي. د ډیموکراسۍ او پسرلي په نوم ډلې اعتراض کوونکو فعالانو پرون د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او په هغو شعارونو یې چې لږدول لیکلي شوي وو چې زموږ اعتماد باید په بیا ترلاسه کړي او له سیاست څخه لویې پانګونې وباسي. دې فعالانو چې د هالیوډ لوبغاړي مارک روفالو او سیاستوال عالم نوام چومیسکي د پلویانو په ډله کې شامل دي پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د دې مظاهرې هدف پر کانګرس فشار راوړل وو څو په سیاست کې د لویو پانګونو د فساد مخه ونیسي او عادلانه او آزاد انتخابات یقیني کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابهورئ چې پاکستانی او امریکایي چارواکو پر هغو اقداماتو خبرې کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. د عیني شاهدانو له خولې به جلال آباد ښار ته نږدې د پرونۍ حملې د وحشت کیسې واورئ.
مړي پراته وو، باغزه پراته وو، سپین ګیري پراته وو، ځوانان پراته وو. د چا پښې څلور څلور زیمات وي، چا چغې وایي زه یتیم یم، چا چغې وایي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یم. قیامت وو.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو څه باندې نیمایي پوښتل شوي ګډونوال وایي بیا به رایې ورنه کړي. په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین یو مرستیال د باس ګوند د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به په نري رنځ د اخته میرمنو د علاج په اړه سپارښتنې واورئ.
د توبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نشي د دې سبب کېږي چې بیرته دغه شخص په مرض مصاب شي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید د دوی پر ضد اقدام وشي او په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه موافقه شوې وه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړې چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه. د ښاغلي زاخلوال په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی و هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د ده د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي. ښاغلی زاخلوال وایي دا چې طالبانو ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې طبعا د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډېر بحث شوی. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي طبعا خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. ښاغلی زاخلوال تایید کړه چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري خو ویې ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلې اړیکې وبللې. بلخوا ښاغلی زاخلوال وویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتګ پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولی شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. ښاغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي نو د دې کار تر ټولو غوره او موثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پرېکړې عملي شوې وای نو د تېرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمولي په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او پر هغو اقداماتو یې خبرې ورسره کړې چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. ستاسو په نظر که طالبان د سولې خبرو ته کېننی نو په څلور اړخیزو خبرو کې ګډونوال هیوادونه باید څه اقدامات وکړي او څه اقدامات کولی شي؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې پرون مازدیګر په یو ځان وژونکي برید کې 500 تنو تنکیو ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د هغه ځوانانو چې نوی د ملي اردو په لیکو کې منل شوي وو او د پوځي زده کړو لپاره کابل ته روان وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ملي اردو لیکو ته نوي جذب شوي سرتیري چې غوښتلې د نظامي زده کړو لپاره کابل ته لاړ شي، د دوشمې په مازدیګر شاوخوا 4 بجې د جلال آباد ښار اړوند سرخودو سره کې په سیمه کې په یو ځانوژن کې برید کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار ولایت وینا تاولاخو ګڼوی په دې پیښه کې ټول 50 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په کاستر ډوله موټر یو زرنج چې له 14 توکو څخه ډک وو د ځانمرګي بریدګر په وسیله دغه توکو ته 14 ورکول شوي. د دې 14 په ترڅ کې 2 تنه شهیدان شوي او 8 نور ټپیان دي. ټپیان او شهیدان ټول د ننګرهار مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. په ټپیانو کې د یو شمېر وضعیت اندېښنې وړ دی.
په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جذب قومندان ډګروال اسدالله وایي په دې موټر کې د ختیځو ولایتونو د مختلفو کمیساریو 50 تنه نوي ګمارل شوي سرتیري سپاره ول.
50 نفر وو چې په دې 50 نفرو کې 6 نفر د لمبریاکو، 1 نفر د لمبردو، 1 نفر د نورستان د کمیساري وو او 14 نفر د کونړ د کمیساري وو. په مجموع کې ټول 50 نفر وو، یو پکې ډریور، یو پکې انجنیر وو.
په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان وایي د دې برید له امله ټول قربانیان غریب او بېکسه خلک وو. دوی وایي کله چې پیښه رامنځته شوه له هرې خوا یې دا نارې اورېدلې چې یتیم یم، د کور سرپرست یم، راسره مرسته وکړئ.
څنګه شروع کړه چېر وره راشئ کومک به راشئ، مړي پراته وو، باغزه پراته وو، سپینګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، قسم قسم پکې پراته وو. په بد حالات کې بس یو جګه وه او بل راخته وه، یو جګه وره خوایې ګدا کړنه، د چا خپې نه وي، د چا خپې څلور زیمات وي، چا چغې وایي زه یتیم یمه، چا چغې وایي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یمه، قسم قسم خبرې کېدې. قیامت وو،
یو ناڅاپه کړنګ شو او د کړنګ سره ورو دوړې جوړې شولې. ابه چې راورسېدو وره بس زخمیانم پراته وو، مړیم پراته وو، بس ټول سوي وو. بس دا زموږ د وطن دښمنان دي، خدای دې در په دره کې لکه دا څنګه چې دا خلک.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې دوی یو بریدګر په مهارت سره دغه موټر ته ورنیستی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړي. خو امنیتي چارواکي بیا وایي دا ځان وژونکی برید د یو زرنج موټر سایکل په وسیله چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک وو ترسره شوی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړی ده.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو هیلې او د ملي وحدت حکومت د موافقې په اړه د جانکيري د خبرو بیلابیل تعبیرونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیرې دي. طالبان د نه ویلو صلاحیت نه لري، دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د سولې په اړه په 4 اړخیزو غونډو کې پریکړه داسې شوې چې طالبان د سولې خبرو ته نه وایي، 4 واړه هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام کوي. خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا به امکان ونه لري چې پاکستان دی د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام ته غاړه کېږدي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د پاکستان د حکومت تر واک لاندې سیمو کې اوسي او که چیرې هغه هیواد پر طالبانو فضا تنګ کړي، طالبان له سولې پرته بل انتخاب نشي لرلی. د ورځپاڼې په باور څو چې پاکستان تر فشار لاندې را نشي، د سولې لپاره د 4 اړخیزو غونډو بحثونه ګټه نه ورکوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی: طالبان ډارېږي چې حکمتیار مخکې نشي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي، طالبان او پاکستان هڅه کوي چې د ناامنیو په زیاتولو سره خپل شرایط پر حکومت ومني. ورځپاڼې د ننګرهار پر اونۍ انتحاري حملې ته اشاره کړې چې د ملي اردو نویو جذب شوو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله او ویلي دي دا حملې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ویسا ورځپاڼې بیا د جانکيري د خبرو د تعبیر په اړه د اجرایه رئیس پر اونۍ غبرګون راخیستی او دا سرلیک ورکړی: د ډاکټر عبدالله تعجب او د ولس تعجب. په سرمقاله کې راغلي عبدالله پرون په دې تعجب وکړ چې ولې یو شمېر سیاستوالو د ملي وحدت حکومت موافقه 2 کلنه بلله. خو د سرمقالې لیکوال ویلي په دې باید وژاړو چې د هیواد د برخلیک په اړه پریکړې بهرني چارواکي اعلانوي. ورځپاڼې لیکلي ولس اوس په تعجب کې دی چې حکومت څه کوي او څه ډول لوبه یې پیل کړې ده. جانکيري اندېښنې کمې کډېرې کړې. دا د نننی افغانستان اونیزې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د جانکيري وروستیو خبرو ملاتړي او مخالفین درلودل. ملاتړو یې ویل ښه ده چې د حکومت د موافقې د غځېدو خبره یې وکړه، خو مخالفین بیا وایي د ملي وحدت حکومت اساس غیر قانوني دی او دوام یې هم قانوني بڼه نه لري. د مطلب لیکوال ویلي له جانکيري څخه هیله دا وه چې پاکستان ته ګوت څنډنه وکړي چې د ترهګرو مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي داسې څه خبره یې ونه کړه او یوازې د اوسني حکومت د موافقې پر دوام ټینګار وکړ.
دیوی پختنه دیو بخی دیوی نظر پختنه نتایج خیلی چه پا سلو که 250 افغانان دی ولسی جرگه پا راتلون کو انتخاباتو که نغواری گردون وکلی دا نظر پختنه چه دا فوکست پنوم دا مدنی بنسچ لخواه شوی خکاروی چه دیرای پختل شوی کسان دی ولسی جرگه لاجراعتو هم رازی ندی. دی ولسی جرگه اداری پلاوی وای دی هواد عمومی وزیعت زک خلق اندیخمن کلی او دا سی قضاوت کوی. یوسف خان زدران پا دی اره پا خپل راپور که نور تفصیل او روی.
یوانه وی نظر پختنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا د هیواد په څلور تر شولایتونو کې لاله سر څخه د ډیرو کسانو څخه شوی خی چې 25% افغانان د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د دې نظر پختنه پر بنسټ په سلو کې وات یا پختل شوی کسان ویلي چې وکیلانو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له خپلو استازو خوشاله نه دي. د دې بنسټ مشر نجیب الله آزاد د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پختل شوو کسانو 86% په دې باور دي چې ولسی جرګه د ملت کور نه لکه د کمیشن کار یو دکانداري زیاده
خلک داسې وایي چې موږ خپل لاس زورمندان نه زیږو ځکه چې داسې خلک د خلکو په اساس د خلکو د نظریاتو په اساس د داولي چې پرنیو څوک هیڅ حکم نه وو امه د رای ورکړه پارلمان ته ولېږي هغه اوس زورمند سوی دی نو موږ نه غواړو چې بل زورمند خپل لاس وزیږو.
دا نظر پختنه چې د ملت کور د ملت لیدلوري په نوم یادیږي په شپږو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په نظر پختنه کې له هغو خلکو پختنه شوې چې په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې او 12% یې میرمنې جوړوي. مرکه کوونکو په دې نظر پختنه کې د افغانستان انتخاباتي سیستم په فساد کې ښکیل بللی او وایي چې دا کار د دې سبب شوی تر څو ډېر بېسواده کسان په قدرت کې شریک شي. له دې وړاندې بیا ځینو نورو بنسټونو د ملي شورا د 16مې دورې وکیلانو د غیر حاضرۍ او د ملي وحدت حکومت څخه د دوی د نارضایتۍ راپورونه هم خپاره کړي چې پر اساس یې دې کارونو تر ډېره پر وخت د قوانینو په تصویب اغېز کړی دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د تازه دغې نظر پوښتنې د نتایجو په اړه وایي چې خلک یوازې له خپلو استازو نه بلکې د دولت له درې واړو قواو ناراضه دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروفي نامي ازادي راډیو ته وویل چې که پر ولسي جرګې د فساد تور لګیږي باید پر اسنادو ثابت شي.
اینو وخت یک کېدو ډېر زیات دی را از
نمایندو دی وایي کله چې دوی و نظر پوښتنه کوي او په حقیقت کې د ملت ډېر استازي تورنوي باید اسناد او شواهد هم په واقع ولري. په تېرو 12 کلونو کې افغانانو ډېر کله د ولسي جرګې غړي د بېلابېلو مواردو په اړه تورن کړي او وایي چې استازي یې د اساسي دندو پر ځای په شخصي نورو کارونو کې ډېره لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدي هم وایي چې د ولسي جرګې ډېر غړي کافي سواد نه لري او ډېر کله د خلکو ستونزو د حل پر ځای دوی خلکو کوتا سرخوګای جوړ کړای دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د مقدونیه پولیسو پر سلګونو پناه غوښتونکو ربړي مرمۍ ورولې چې د هغه پناه غوښتونکو دي چې غوښتلې له یونان سره پر پوله له اغزن دیواله واوري و وضعیت وروسته له هغه ترینګلی شو چې شاوخوا 1500 کسانو غوښتل په ایډومینی ښار کې له دې سرحدي دیواله واوړي. په دې کمپ کې د فبروري میاشتې راهیسې تر 10000 زیات پناه غوښتونکي بند پاتې دي.
دغه پناه غوښتونکي غواړي د مقدونیه او یونان ترمنځ سرحدي دیوال مات کړي او تر واوړي. په ځواب کې پولیسو هغوی د اوښلن ګاز او ربړي مرمیو په واسطه هدف وګرځول. سلګونو کسان د پناه غوښتونکو او پولیسو په دې نښته کې ټپیان سول. یوازې ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو اداره وایي چې شاوخوا 200 ټپیانو ته یې روغتیایي اسانتیاوې رسولې. د یونان او مقدونیا ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو یا ام اس اف د روابطو د څانګې مدیر یوناس هاګنسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټپي سویو کې کوچنیان او ښځې هم شامل وو.
So MSF Doctors Without Borders we
مونږ ته شاوخوا څلور دیرش داسې کسان راولل شول چې ذهني ټکانې خوړلې وو. مونږ ته داسې کسان هم راغلل چې بدن یې درد کاوه، ټپیان شوي وو او ویل چې د مقدونیا دی پولیسو لخوا وهل شوي دي. مونږ و داسې ناروغان ځایي روغتون ته ولېږل چې پرانیستي ټپونه یې لرل او احتمالا هډوکي یې مات شوي وو او یا هم جدي ټپیان شوي وو.
Open wounds, suspected fractures, and more serious injuries.
د یونان او مقدونیا ترمنځ په دې سرحدي ځای کې شاوخوا 10000 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. دغه پناه غوښتونکو غوښتل د اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي، خو په فبروري میاشت کې بالکان هیوادونو د دوی پر مخ خپل سرحدونه وتړل. د سوریه له حلب شار څخه دغه ځای ته تللی درویشت کلن محمود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د مقدونیه پولیسو له نږدې واټنه په ربړي مرمۍ وویشت او لاس یې ورمات کړ.
مونږ ځکه متعجب شو چې مخکې تر دې چې مونږ اغزن دیوال ته ورسیږو او مخکې تر دې چې مونږ یو څه وکړو دوی فوراً اوخلن ګاز وکاراوه. نو مونږ ټیټ شو خو خلکو عکسالعمل ښکاره کړ. تر ربړي مرمیو او بیهوشه کوونکو بمونو وروسته ډیر ژر اوخلن ګاز وکارول شو. دا په تدریجي ډول نه و، دوی په چټکۍ سره دا هر څه یو په بل پسې وکارول او دغه اقدام یې د لاریون کوونکو لخوا منفي عکسالعمل وپاراوه او هغوی یې غوسه
کړل. د یونان حکومت هم د پناه غوښتونکو او پولیسو ترمنځ نښتې غندلې دي. د مقدونیا د حکومت د پناه غوښتنې هماهنګ کوونکو ویاند جورج کریسټس وویل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې له زوره کار اخیستل د منلو وړ خبره نه ده.
پرته له توپیره تر څو ساعتو پورې د اوخلن ګاز زیات کارول، د بیهوشه کوونکو بمونو او آن د ربړي مرمیو کارول په داسې حال کې چې هلته ښځې او کوچنیان هم وي یو خواشینونکې او تر حد زیات خطرناکه کار دی. موږ په دې باور یو چې د مقدونیا پخوانی یوګوسلاف جمهوریت پر پناه غوښتونکو او کډوالو د حملو په خطر باید پوه شي. په همدې حال کې موږ له پناه غوښتونکو غواړو چې د سرحد په اړه پر هغو درواغو باور ونه کړي چې دوی ته ویل کېږي. دوی باید پوه شي چې پولې تړل شوي دي.
خو د مقدونیا پولیس وایي د پناه غوښتونکو پر وړاندې یوازې له اوشلن ګاز څخه کار اخیستی. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ ده. د پناه غوښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې یوازې د 2014 کال له پیل څخه تر اوسه 115,000 پناه غوښتونکي د سمندر له لارې اروپا ته تللي دي. لومړی د سوریې وګړي او دوهم افغانان تر ټولو زیات پناه غوښتونکي دي. د امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقونو مدافع ادارې غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه باید اروپا ته د تللو پناه غوښتونکو بحران ته د حل لارې ولټوي. په ټوله کې د بشري حقونو شپږ لویو ادارو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د هغو ټولو ادارو د فعالیت بیا کتنه دې وکړي چې د کډوالو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کارپوهان وایي د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین لومړی مرستیال د باس ګوند د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړي. عزت ابراهیم ادوري په تیره د عراق پر سنیانو غږ کړی چې د شیعه ملیشو له ظلمونو څخه د ځان ژغورنې لپاره د دې ګوند پر شاوخوا راټول شي. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
کارپوهان وایي د عزت ابراهیم ادوري د تیرې پنجشنبې د ورځې ویډیویي پیغام د عراق حکومت ته چې مشري یې د شیعهګانو په لاس کې ده دا پیغام هم رسوي چې د باس ګوند پخواني غړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې کیدای شي دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو په دې شرط چې شیعه ملیشي د جنگ له ډګره لرې وساتل شي. عزت ابراهیم ادوري چې په عراق باندې د امریکایي ځواکونو تر برید وروسته په تیرو څو کلونو کې نیول شوی نه دی، امریکایي چارواکي د امریکایي عسکرو او د عراق د حکومت په وړاندې د سنی بغاوت یو سرکښ ګڼي. د عراق د باس ګوند دغه مشر په خپل یو پخواني پیغام کې اسلامي دولت ډلې ته په اشاره کې په عراقي سنیانو غږ کړی و چې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې د هیواد نیمه برخه یې د ده په وینا آزاده کړې ده. خو عزت ابراهیم په خپل نوی ویډیویي پیغام کې چې اعتبار یې د خپلواکو منابعو لخوا تر اوسه تایید شوی نه دی، د عراق په بچیانو غږ کړی چې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره د عربي ائتلاف چې سعودي عربستان مشري کوي ملاتړ وکړي.
وإلى مزید من الصمود والتصعيد
د عراق بچیانو او د مقاومت اتلانو خپل جنگ مقابله او مقاومت ته زور ورکړي. کچیری د عربي ائتلاف تر بیرغ لاندې چې سعودي عربستان یې مشري کوي د جنگ د عربي جبهې لیکو سره یو ځای نه شي، د فارسیانو اور به مو کنن وي که سبا وسوځي.
عزت ابراهیم ادوري خپل نوی پیغام وروسته له دې خپروي چې د عراق حکومتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ملاتړو یې په وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې پرمختګ کړی دی. عراقي او ائتلافي ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې اسلامي دولت ډله له موسل ښاره هم لرې کړي. هشام الهاشمي په بغداد کې یو امنیتي کارپو وایي دوري او باس ګوند اوس دومره پوځي اهمیت نه لري، خو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي، بعض ګوند د ایران خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ځان ته یو رول ویني. د رویترز خبری آژانس رپورټ زیاتوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مداخلې واک د عراق په شیعه ټولنې کې چې په دغه هیواد کې اکثریت د ایران پلوو سیاستوالو ته وسپاره. وروسته تر دې چې امریکایي عسکر په 2011 کال کې له عراق ووتل، د تهران نفوذ په دغه هیواد کې پراخ شو او سنیانو ځانونه له واکه پردي وګڼل. مخکې څو ځلې د عزت ابراهیم د وژل کېدو اوازې خپرې شوې دي.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پامکړی رحمت الله افغان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کچېرې د هلمند ولایت سقوط وکړي دی به له دندې استعفا ورکړي. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دی د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د یوې تیږې د راپریوتو په پیښه کې اووه کسان وژل سوي او یو ټپي دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله سوې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه سي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه را نږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال د جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسایلو څخه دې ځان لرې وساتي. او پولیسو پرون په واشنگټن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پانګونې د نفوس په اړه وړاندې مظاهرې کولې ونیول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الفت له هلمند لیکي کې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نږدي، نو باید ورسره مقابله وشي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ څخه لیکي که د څلور اړخیزې غونډې خواوې په اخلاص سره کار وکړي ډیر ژر به نتیجه ورکړي. عبدالهادي پاتون له کندهاره لیکي سوله ناممکنه ده. حکومت د سولې په خبرو غریب افغانان غولوي. هر ورځ 45 او کله هم 60 کسان مري. دوه سری حکومت دی وران شي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي. د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه ښه نه کړي. د هلمند څخه سید ردین صدرالدین آغا خان لیکي زما نظر داسې دی چې د هر ولایت زر نفره دی قرآن شریف پر سر ونیسي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته دې ووایي چې د دې قرآن روی ته وګورئ، بس ته وروره ورورژنه بنده کړئ نو سوله به راشي. او محمد ابراهیم حقیار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر د طالبانو سره د سولې خبرې به تر هغو بریالۍ نه شي چې افغان حکومت پخپله له طالبانو سره په افغانستان کې دننه مخامخ خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې وروستۍ موضوع له دې راپوره وروسته به د تاندې څانګې او نیمې نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو د بل پړاو په درشل کې دی له اوربند سرغړاوی نه کوي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت او د دې هیواد د وسلوال اپوزیسیون ترمنځ راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي. په عین حال کې د سوریې په شمال او لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له سوریې څخه رپورټونه وایي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې د حکومت له منځلارې اپوزیسیون څخه یو خارګوټی وار بیا نیولې. په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون فعالانو د حلب ښار ته نږدې چې یو مهال د سوریې مهم سوداګریز مرکز و، د نښتو او د حکومت د هوایي بریدونو خبر ورکړی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په دمشق کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې اوربندې وساتي. نوموړي د سولې د خبرو اترو په اړه چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې پیل شي وویل سټیفن دیمستورا وایي په جنیوا کې د خبرو راتلونکې مرحله ډیره مهمه ده، ځکه موږ به په دې خبرو اترو کې په ځانګړې توګه د سیاسي انتقال، حکومتداري او د اساسي قانون پر اصولو تمرکز وکړو. موکی لمونیو د دې خبرو اترو د موثریت لپاره پر پلان کار کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې دمشق ته د سفر هدف یې هم د جنیوا د سولې د بل پړاو خبرو اترو لپاره پر چمتووالي بحث دی. دمستورا وویل پر دې سربیره د سوریې له چارواکو سره د اوربند د دوام او ساتلو پر اړتیا او اهمیت هم خبرې کړې. نوموړي وویل چې دا اوربند نازک دی خو ټینګار یې وکړ چې باید وساتل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وویل هیواد پرته له هیڅ ډول قید او شرط څخه د سوریې په مشرتابه خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي وویل چې د جنیوا په خبرو کې د ګډون لپاره به د سوریې د حکومت هیئت د جمعې تر ورځې پورې چمتو شي. د سوریې کورنۍ جګړه شپږم کال ته داخله شوې. تر اوسه په دې جګړه کې تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور سوریایان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسې خصوصي پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعالیت کوي، خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی.
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زه پاتې یعنې زه فارغه شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته څه شي هغه ته وړاندې
چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کی.
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبره پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي؟ نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. څه کال څنګه دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دم ګړۍ شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب گنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې دغه پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابل لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو، دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکړي شاید کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو، باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه را سره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه پاتې یعنې زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته څه شي هغه ته وړاندې کوم، سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي، دغه به ارزش ولري کوي نه لري.
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
همې جوازونه غیر معیاري وو او همې د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف مې دا ده چې مثلا سل نفره کامیابیږي درس وایي، هر ورځ د هغې په څنګ کې لس نفره چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت تیریږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پوهنتونونو کړي دي چې لنډ او ښه مثال یې د ایرانیانو درې پوهنتونونه دي، بدون د دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون د دې چې د خصوصي پوهنتونونو هغه ټول لایحه پرې تطبیق سي، راسن د وزیر په حکم باندې ثبت او راجستر شوي دي، نن فعالیت لري، حتی ماسټرۍ هم ورکوي. د 30% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي په افغانستان کې، 95% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي پوهنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې و دا چلند کیږي لکه د میرې اولاد غوندې دا چلند شته دی. یو کس امتحان یې ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښتی بده چې ډیپلوم دغه ترانسکرپټ شته دی او د شخصي پوهنتون نغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پوهنتونه یاد بند کړي او یاد ورته کوم خپل د کوم معیارونه وټاکي.
نو مې جاوید دی کابل اوسېدونکی که ما یو شخصي پوهنتون زده کوم. افغانستان کې دا خبره ډېرې دي، په شخصي پوهنتونو ته خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه خو ته وایم چې وګوره کوم کار که درته کړلی شوی دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. دی کار په کار دی، شخصي او دولتي په دوکې څه شی دی. که د دې څه لاسته ځنه راتلله او کار یې ځنه کړی شو امتحان دې ترېنه واخلې، وظیفه دې ورکړه. کینو مونږ څه ګناه کړې ده چې شخصي پوهنتون وایي؟ خو کامیاب نه شو. زه خپله د مکتب نه اول نمره فارغ شولم، د کانکور امتحان مې ورکړم، په هغو کې تعلیمي تربیې ته کامیاب شوم. په دې شرط چې ما تعلیمي تربیې سره نه و جوړ خوښ مې شروع کړ. نو زه اوس یو شخصي پوهنتونه فارغ یم او خلک وایي چې ته بېسواده یې. مهمه دا ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته هېڅ ارزښت نشته دی.
شفیع الله وریاخیل، خصوصي پوهنتون کې هم د اقتصاد پنځم محصل. نه خیر نه، دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان، ما ډېر ځوانان دي چې هغوی له شخصي پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، نو هغوی ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغوی کار کوي.
نو مې جمشید، کله چې پوهنتون خلاصې کوم ارګان ته لاړ شي، هغه ته لاړ شي وایي چې تا ساته تحصیل دې کم دی، یعنی داسې پوهنتون کې دیوالې چې هغه هېڅ نوم نه لري، دولتي دیوالې نه دیوالې، کابل پوهنتون دیوالې نه دیوالې، او شخصي یعنې مه وایه. دا چې ډیګري اخلي او هلته نه چلیږي دا خو ډېر بده ده او زړه یې ماتېږي. هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو، د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې پخوا ځینې مسایل وو چې د دغو پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړی و، خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوي
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو په مختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی، دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی، هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونه هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وره مننه همزولو چې تاندې څنګه وایي. خانو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نو ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده، دوی په خطر شاید دغه په خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونو ته په افغانستان کې ځوانه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو ته معلوم دی ځان سره اقتصادي وضعیت ډېر خراب یو. دا خپله شخصا مونږه والا چې راځو د کور لږ ډوډۍ کموو، خپله تعلیم پرې کمه او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي دا مهم مشکل دی.
بلې، دوی ډیپلوم نه ورکوي، ترانسکریپ ورکوي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه ما دا هیله ده چې څنګه دغلته ډېر ځوانان دي په خصوصي پوهنتون کې ډېر تکلیف او زیار باسي، پیسې مصرفي، وخت د هغوی ضایع کېږي، د انرژي د هغوی ضایع کېږي، نو باید دوی ډیپلوم ورکړي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي وو چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یوه کاله راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو رالنډه شوه ملګرو، یعنې سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه وایي:
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بالاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 قطع ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 قطع ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئنم چې انشاءالله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوي دي. یو ځل بیا یې په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونو او د خصوصي پوهنتونو ډیپلوم هیڅ نوه تفاوت نه لري.
دوستانو، د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسدالله غزنفر نظر هم پوښتلی. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي:
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېره بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومن سره تیره هفته هم زما ملاقات و، او د ملاقات یوه موضوع همدا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه و. وزیر صاحب دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي، بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سوی یم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کېږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی:
نه، دا خو زه نه منم. وو په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دي هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي؟
نو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو هومره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ: pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ: shafaqn@rferl. علامومل.
نیما نړۍ.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي. که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي، څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږۍ شبکې د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږۍ شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهلا امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبثې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینې مې کیوله چوخیادم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغونې وچوخیږم چې سامې شپې چې پرتان سامې بندې سي وچسي، هلک مې وچسي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خوره کسی راڅکي، ډېره ستړې سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چې کېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم. به ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا ساري مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفه سره وه، هغې همدا مرض لرلو، زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریبه یو 15 میاشتې کېږي او ټوخېدم، سینې ته بلغم، اوس د بغل مې درد کوه. دمنګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیوله، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغي باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، هغې نرسو ماشومانو ته خواړه ورکول کیږي. که چیرې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه یې چې په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي، او د نورو کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب ځي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دی سملي، او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي، دا مرض مری دا مکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، دا د ټوخي سره دا مکروب ډېر خواړه کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه و باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا وقایت پخوا هم موجود و، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل، چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي، چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي، دا ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس دقیقې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصوو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان دپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې دی، تقریبا د 300 زیات ناروغان مکتور سپوره ای موگی دوای لاندی دی و حساس توبرکلوز که میرمنه دی پینزش فتب شوخوا که دی سرونه او مقاوم توبرکلوز که عین رقم تقریبا دی شپتو و پینزش فتب شوخوا که دی یعنی کدری سوا ناروغان مو همده وست بشفخانه که ولی رو بوده که تقریبا یو سل نوی کسان دی خزینه ناروغان تشکیل دی یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې چې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په غوږ کې مولای صاحبان هم راسره دي حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي نو کورنیو ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org